نن ورځ د اهم خبرونو سرټکی. نن په امریکا کې د 11 ستمبر خونړې پیښې دوی ښکاله پوره شول. د پاسه دوه کال وړاندې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته طالبان په افغانستان واکمن دي. پاکستان کې ترهګري زیاته شوې او د امریکا د پوځ مرکزی کمان پخوانی مشر فرانک مکنزی فاکس ټلویزیون ته ویلي چې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پښیمانی لري. د پاکستان او افغانستان د ځواکونو ترمنځ د ډزو د پیښو وروسته نن په شپږم ورځ هم د تورخم پوله بند پرته ده. د پاکستان خارجه وزارت ویلي چې طالبانو حکومت ته به اجازه ورنکړي چې د پاکستان په خوره کې تعمیرات وکړي. طالبان وایي افغانستان خواته ځواکونو په یو چیک پوسټ کې بدلون راوستلو چې د پاکستان لخوا پرې ډزې وشوې. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان د شریکو ګټو کونسل لخوا د بلوچستان په آبادی کې د کمې راوستلو خلاف احتجاجونه کړي دي. د ګوند مشران وایي د سرشمیرنې په اخر کې د بلوچستان آبادی 1.2 میلیونه ښودل شوی و، خو د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه کې 14.9 میلیونو ته رقم کړی شوی. او د امریکا صدر جو بایدن په هند کې د شلو مالدار هیوادونو د غونډې وروسته په ویتنام کې د خبری کانفرنس په وخت ویلي اوس هم اراده لري چې د چینایي صدر سره وویني. زیاته کړې ده په تایوان د چینایي داوی باوجود دغلته وسله وال نښته نه ویني. خبرونه کې اهم رپورټونه لرو د وی او ای ډیوه سره ملوځي. دا د وی او ای ډیو خبرونه دي. تاسو ورته د واشنگتن ډي سي نه غوږی. نن د ګل دوشنبه ورځ کال 2023 د سپتمبر د میاشتې 11 ده. دا وخت په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې 9 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 1 شوې ده. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نوشروان کلندر او ټکنیکي اړخته زموږ سره پروډوسر دی عدنان رشید او انجینران دی مستر بیل او جو. د درېوانو تکنیکی همکارانو په مرسته به دا خبرونه په وړاندې بیایو. نن د 11 ستمبر هغه تاریخي ورځ ده چې امریکایان یې د خفغان په توګه باندې لمانځي. په دې ورځ باندې په نیویارک ښار کې غبرګې ټوین ټاور په هدف کړی شوې. دغه شان یو جاز هغه په پینټاګان باندې وغورځولی شو، یو جاز بیا په پنسلوانیا ریاست کې وغورځېد. په دې درې واړو ځایونو کې نن دستوري روان دي او هغه خلک چې په دې پیښو کې مړه شوي تر 3000 پورې هغې ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کیږي او د امریکا اعلی چارواکي په دغه دستورو کې ګډون کوي. د وی او ای ډیوا خبریالان هم دغه دستورو ته ورغلي دي. موږ به تاسو نیویارک ښار ته هم بوزو. چرته نه چې به د وی او ای ډیوا خبریال فضل الله موږ د دغه ځای کې د دستورې تازه حال نه خبروي. خو دا وخت مو بوزو د امریکا دفاع وزارت پینټاګان ته. چرته نه چې د وی او ای ډیوا همکار اشفاق مومن موجود دي، هغه نه به تفصیل لرو. اشفاق مومن صاحب تاسو ته کلی وایو په خیر.
ډیر مننه تاسو
فارمشه اشفاق مومن صاحب. پینټاګان وزارت په چکم ودانی ده یا الته کوم دستوره شوی ده؟ کدا غو دستوري حال مراسره شریک
نو شروان کلندر دا چې زما شاته کاری دا د امریکا دفاع وزارت پینټاګان یا پنځه ګوټي ودانی ده. د دې ودانۍ ما غواړم چې کوم دیوال دی، دغه دیوال په ګوټ باندې نن 2 کاله مخکې د سحرې 9 بجې ودې څنګه د پاسه د مسافرو یو جهاز دغه سره جنګول شو. د ترخدرو لخوا په دغه جهاز کې سواره 125 کسانو، یو کم 50 کسانو، 125 کسان په دې ودانۍ کې دننه دغه پیښه د لاسه مړه شوي وو چې د ټولو شمېره 144 جوړیږي. د دغه کسانو په یاد کې نن د هغې د کورنۍ غړي دلته د پینټاګان ودانۍ ته راغلي وو. په سهار وختي د امریکا دفاع وزارت لخوا دغه انتظام شوی و. د امریکا دفاع وزیر لارډ آسټن، د امریکا د صدر میرمن جل بایډن او د امریکا د ګډو پوځونو مشر جنرل مارک میلی دلته کې موجود وو. دغه دستوري پرانسته وشوله د جرس د یو ټانک سره یا د کلی د وخلو سره چې هغې ته بلا خوب ویل کېږي، د امید کلی. نو د دغه وروستو بیا د یو سل سلور اتیا چې کوم کسان په دې پیښه کې وجود شي دا غي نمونه یو په یو باندې یاد کړی شو او بیا د امریکا دفاع وزیر د ګلونو ګېډې د هغې یادګار لپاره دې خو د پکمې چې دغه یو سل سلور اتیا کسانو نمونه لیکل شوي او بیا د امریکا دفاع وزیر دغه غونډه کې موجود خلکو ته وینا وکړه. په خپله وینا کې وویل چې هر کال دا ورځ یادول دا یو ډېر مشکل ساعت دی، سخته خبره ده، خو نړۍ به همدغسې مخکې ځي، موږ به د دوی سره تګ کوو او موږ د هغه کورنیو ته چې د هغې خپل خپلوان په دغه پیښو کې وژل شوي دي دا باور ورکوو چې د هغې دغه خپل خپلوان چې په دغه پیښه کې وژل شوي دا به موږ نه هېروو. هغې مننه وکړله چې هغې خپل ژوندونه دلته کې بایللي دي په دغه پیښو کې.
اشفاق مومن صاحب، زه به خپل اورېدونکو ته ووایم چې لږ ونګه کو دی پکې دا اشفاق مومن صاحب د خبرو سره لږ شور اوري، نو دا پینټاګان ودانی هم په یو داسې ځای کې ده چې هلته ورسره روغه هایوې تیره شوې را او هلته د گاړو دا شور به هم وي. نو موږ ډېره مننه کوو اشفاق مومن صاحب دغه دستوري هر راته نیغ په نیغه دغه ځای راکړي او تاسو د تازه معلوماتونه خبروي. خو اشفاق مومن صاحب، دستوري ته چا لوړ پوړ امریکایي چارواکو وینا کړی ده کنه؟ ځکه چې په دې ورځ باندې خو به د امریکا صدر هم راتلو، داسې دستوري ته نن هغې وی نشته.
بالکل نوشروان خلندر، دا د امریکا په دغه 22 کاله تاریخ کې دریم وار دی چې کیږي. په 2015 کې د صدر جارج ڈبلیو بوش په وخت کې شوی و، هغه د سپینې ماڼۍ نه دا ورځ منځلی وه، په دې پروژه کې شرکت کړی و. بیا په 2015 کې د اوباما چې کوم صدر و په هغه وخت کې نو هغه وخت کې هم دغسې دستوره د سپینې ماڼۍ شوې وه. دې وار د امریکا صدر جو بایډن په نوي دلی کې چې د نړۍ شل شتمنه هېوادونو د سرمشریزو غونډه په هغې کې شرکت دپاره تللی و. بیا په واپسي کې هغوی ویتنام ته لاړل او د ویتنام نه چې کله دی امریکا ته راتلل دوی په الاس کا اینکا ریک کې د امریکا د پوځ چې کوم غټه اډه ده په هغې کې د پوځي چې کوم کورنۍ دي د زورو پورې د هغې په وړاندې باندې دغه دستوره ولمانځله او هغې سره دغه ورځ هغې په هغه ځای کې ولمانځله. خو د هغه میرمن جل بایډن بنن شو منډه د پاسه څلور بجې دا ارلنګټن ښار ته د ورجینیا دې سره خوا کې د پینټاګان ودانۍ نه شاته دلته هدیره ده. په هغه هدیره کې د امریکا عسکر پاک قیمتي به شل منټه د پاسه څلور بجې هلته کې ځي او هغه ځای کې به د ګلونو ګېړۍ د هغې په یادګار او په قبرونو باندې ږدي. نو شل منټه څلور بجې به بیا د ورځې بیا په وروستۍ برخه کې دغه دستوره ترسره کیږي.
ډیره مننه اشفاق مومن، تاسو چې دغه ځای نه مراته په ژوندۍ بڼه باندې دا تفصیلات راکړل، ډیره مننه تاسو.
مننه
او زبا تاسو ته ګران اوردونکو دا هم وایم او کتونکو چې دا د پینټاګان حال وو. پینټاګان دلته واشنگټن ڈی سی ته نږدې سیمه کې ورجینیا کې بیخي نږدې، خو دغه ته اشفاق مومن صاحب راغلی او ډېر لوړ پوړ چارواکي راغلي او هغه خلک چې په دغه ودانۍ کې په 14 ستمبر باندې مړه شوي وو داغه خپل خپلوان هم راغلی وو. دا کېدت پیرزونه څنګه تاسو اشفاق مومند وړاندې کولې زو اوس مو بوزو نیویارک ښار ته چرته نه چې د وی او ای ډیو خبريال فضل الله زمون سره نیخ پنیغه د هغه ځای نه موجود دي چرته چې خبرګي ودانې د جازونو د لارې په هدف کړی شوی وي او پکې په زرګونو خلکو ژوند د لاس ور کړی وو. دا وخت دغه ځای کې ستازه حال دی. فضل الله نه به اخلو. فضل الله سپتا سوار کلی وایو په خیر
ستړي ماشي.
فضل الله صاحب ډیره مننه، تاسو خو د امریکایانو سره احساسات هم راغون کړی لري، پاغه هم یو رپورت تاسو تیار کړی دی، هغه برات تاسو را خبرو په اخره کې به راته بیا اعلانوي. خو دا غنه وړاندې دا ویم چې دا وخه تاسو په دغه زیرو ګراوند کې ورته وی یا ټایم سکوير ورته وی الته چې کم دي تاسو موجود یې دغه کې سره واندې سهل زلي لک زمونږ اوریدونکو کتون کې چې کم دي تازه ترین حالاتونه خبر کړي.
دا څه دا چې اول خو به تلګ د موسم سره د حال در کوم چې وریاز دي سهار بارانو خلک کم خو بیا چې اوس باران کله درې د موسم خشنو تاسو ګورئ چې په زرګونو په تعداد کې خلک راغلي دي د ځای ته گرین ویچ سټریټ ویل شي ګراوند زیرو هغه شاته چې تاسو ته کم خلک راځي په نظر باندې او دغه ودانۍ چې کوم راځي دغه د 9/11 میوزیم دی میموریل دی د هغه خلکو په یاد کې دا ودانۍ جوړې شوې دي چې کوم د 9/11 په ترهاګر او خونړي بریدونو کې هغه ودانۍ چې کوم دي هغه تباه کړل شوې وي او په هغه کې فوشا درې زره خلک چې معصوم خلک هغه مړ شوي وو د هغه په یاد کې دغه ودانه میموریل او د میوزیم جوړ شوی دی. دا د دستوري چې هر کال کیږي او هر کال موږ د غونډې د دې دستوري حال خلکو ته ورکو. نن هم هغه حساب دی چې په زرګونو تعداد کې خلک راغلي دي او زه هغه خپل خپلوانو په یاد کې چې د دې ترهاګر یا خونړۍ پیښې کې هغه حمل شو د هغه په یاد کې شمې بلیږي د هغه په یاد کې کامی ترانه ویل کیږي د هغه په یاد کې د سوز او د سات څنګه کې فضا ده د غم او د ویر اونته کې ماحول خلک هغه خپل خپلوان چې چا خپل خپلوان په دې پیخه کې بایللې دي هغه راځي د هغه په دغه میموریل او دغه چې کوم میوزیم دی پاغي کې د هغه ټول هغه درې زره خلک چې کوم د پیخه کې حمل شو د هغه نمونه نقشوي دي او د هغه په نمونه باندې د هغه د خپل خپلوان راځي او هغه پکې ګلدستی دي ګلونه پکې کېږي او د هغه په یاد کې غمجن او ککړ وي دا سي دي د خفغان ونته کې فیضاوي او هغه د خپل هغه چې کوم خپل خپلوان بایل دي دي د هغه په یاد کې دا غونډه کېږي دا دستور کې
دا هغه ورځ ده چې امریکایانو لا تر اوسه پورې هېر کړی نه دا او هله دا یو لسم ستمبر دا ورځ چې راشي نو هغه بیا هم ډېر هغه خلک چې په دې ورځ باندې قرباني شوی دي هغه ته دا کېدت پرځونه وړاندې کوي او هغه د پاره دا دستوري را جوړوي چرته چې تاسو په خپل هم موجود یې تاسو خو د امریکایانو سره خبرې هم کړې وي خبرو کې راغی څه احساسات دي
د امریکا یان سره هم خبرې شوې دي او زمونږ په امریکا کې میش د پښتون په هانو سره هم خبرې شوې دي هغه احساسات خو تاسو ته په دې ریپورت کې هم وړاندې کو او احساسات دا وی دا غي دا وی چې د دې ځای د ځکم ځای ولاړم دا ګراوند زیرو د دې ټوله دنیا د نړۍ د سیاست د صحافت د معیشت او د سیاست نقشه بدل کړه د دې چې کوم تخریب شو د هغه په نتیجه کې چې د ترهاګری لفظ ایجاد شو د هغه په ځای وار اکانومي جنریټ شو د هغه په ځای په ټوله نړۍ کې بدلون راغی هغه چې کوم د امریکا د قومي سلامتیا والی سره چې کوم پالیسي وي په هغه کې بدلون راغی او دغه څه کې تاسو وګورئ نو د بیا په دې د تخریب په نتیجه کې د ټولو نه زیاتې قربانۍ چې کوم مرکړي دي هغه د امریکا ولس ورکړي دي د امریکا فوج ورکړي دي د خپل ملک د امنیت د وځ برقرار ساتلو لپاره نوې پالیسۍ جوړې شوې د ټولو نه غټ قربانۍ بیا د امریکا د ولس او د فوج نه پستا وګوري نو په پاکستان کې د پښتنو چې کوم سیمه ده نو د ټولو نه زیاته هغه غزمن شوی دا په افغانستان کې چې کوم پښتانه دي د هغه سیمه ده هغه د ترهاګرۍ په ضد کې نو هغه خلک ډیر زیات غزمن شوی دي باقي د خلکو تاثیرات څه دي هغه به تاسو زموږ په دې ریپورت کې ګورئ
د 911 د پیخي دوه اشکالو شو خو نن هم د دغه پیخي یادونه د خلکو په ذهنونو کې دي د نیویارک خار د اوروجن کیداري یو چارواکي کیری کیلی په دغه ورځ په دنده موجود و هغه وایي چې پیخه وشوه نو ځاني هغه ځای ته ورسو چرته چې لا وداني په مکمل توګه راغورځیدل نه و خو څو ساعته هلته د ژغورنی او طبي مرستې لپاره تیرې کړې
343 people died
the fire department ya da orwajun ke idare 333 kasan ta da pekh ke wajal shwi da de tarsang vrusta zamga der malgari da loyo narogo saramakh shwi che pake da sagastalo narog yani zehni narogai aw cancer shamil vrusta hom dwi da de pekh da ghi sara ta der waqt ta pore makhu
د ورلد ټریډ ټاور د ودانو سره نږدې یو سکول های سکول فار لیدرشپ اند پبلک سرویس هم وو د دې سکول د هغه وخت مشر یزار زیلیا ډلچ وی او وی دیوته خپل یادونه تازه کړل او وی ویل په دغه وخت کې دوی تر ټولو اول ماشومان خوندې کړل د خوشحالي خبره دا و چې په دغه وخت یو ماشوم هم ژوند لاسنو ور کړی هغه زیاتوی اوس باید په دې خبرو شي چې دا د تاریخ برخه په نصاب کې شامل کړل شي او راتلونکي نسل ته وویل شي چې په انفرادي یا اجتماعي توګه څنګه د نورو خلکو مرستې وشي او داسې پیښو مقابله وشي
So on September 11th, 8:45 in the morning, we hear a horrible sound, and that sound causes
په یو لسم ستمبر پاوکم نه بجی سحر مونږ یو یارونکي आवाज واوریدو. ما وکتل چې بهر د خزرې پرنګشیان راغورځېدل، ځکه چې مونږ د غزا ته ډیر نږدې وو. زمونږ ځینې ماشومان چې د ودانۍ په اوچته برخه کې وو، هغوی له بده مرغه خلک ولیدل چې راغورځېدل او نور داسې بدشیان یې په دغه ورځ وکتل. خو بیا هم مونږ کامیاب شو چې دغه ماشومان مو بچ کړل. شپږ میاشتې مونږ د سکول ودانۍ ته نه وو تللي. مونږ د سکول لپاره بله ودانۍ کتلې وه. نو داسې ډیر مشکل حالات وو چې مونږ په دغه ورځ وکتل.
For 6 months we couldn't return to our school building. We had to go to school in another building, so there were a lot of difficult issues that we experienced on that day.
په امریکا کې اوس دا هڅه هم روانه ده چې راتلونکي نسل ته د 9/11 د پیښې تفصیل او تاریخ وښودل شي، او هم د غرض د 9/11 د پیښې په یاد کې یو میوزیم هم جوړ کړل شوی دی. د میوزیم لپاره جوړ د یو سازمان غړي علي سباکي وی وی دی وته ویل دوی باور کوي چې دا دردناکه پیښه او د دې نه اغېزمن خلک هیر نشي.
So it's important to have programs like this.
دا رنګ پروګرامونه او تعلیمي لړۍ باید روان وساتل شي کوم چې د 9/11 قضیه بیانوي. دا سه هغه نسل چې اوس خونځو ته ځي د 9/11 پیښه هیر نه کړي، لدی سبق واخلي. هغه خلک چې ژوند یې لاس ورکړي یا اوس هم د بیرابیلو ناروغیو ښکار دي او وړاندې به سکو.
Due to illness and also where we go from here.
د 9/11 د پیښو وروسته په اوسامه بن لادن او القاعده د دې بریدونو تور لګول شو. د کوم وروسته چې په امریکا کې میش مسلمانان هم پنخه وو، خو په دې وروسته کې په نوملي ځل د نیویارک میر اریک ادمز مسلمانانو ته د جمعې او په روژه کې د ماښام د اذان په لاؤډ سپیکر د کولو اجازه ورکړې. د امریکایي چارواکو تر مخه د 9/11 د پیښې مرکزي دوا کردارونه او د ترهاګرې ډلې القاعده غړي اوسامه بن لادن او ایمن الزواهری دواړه د امریکا له خوا وجل شوی دی. اسامه بن لادن د پاکستان په پیپټپات سیمه کې د مئی په 2 نیټه کال 2011 کې، او ایمن الزواهری تیر کال د اگست په 2 په کابل کې د یو ډرون بریت لاري وجل شوی دی. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
د وی او ای ډیوا د خبرونه تاسو د ټي وی تر څنګ د وی او ای ډیوا په ویب پاڼه، د وی او ای ډیوا په فیسبوک او د وی او ای ډیوا په یوټیوب چینل باندې هم نخپنه غوانه ورته لیو کتل شي. په نیویارک خار کې د 11 سپتمبر د قربان شو خلکو ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کولو لپاره د دستوري حال تاسو د ډیوا خبريال فضل الله نه ور دو. فضل الله نه په رپورت کې دا هم ور چې په دغه ځای کې کوم پښتانه مشته دي موجود دي ژوند کوي، هغه د دغه پیښه ته په سن نظر باندې ګوري. تفصيلي ته د فضل الله په دې رپورت کې وړاندې کو.
د 9/11 شیدنو دا تقریبا 2 کال وشو، تر اوسه پورې دا غیر کوم فال اوټ شیدې نو هغه تر اوسه چلیږي. زموږ په ملک کې کوم دینو سمره خلق چې کمینو طرحه غره احکار شو، او بیا په خصوصي توګه د مسلمان د پښتنو د نړۍ چې کم دا چې افغانستان دی که زمونږ کوزه پښتنو پاله، تقریبا 80,000 خلق چې کم دینو هغه د دې لاس هغه غریبانو چې کم دینو خپل ژوند بیللې، او لا خبر شي نو هغه تر اوسه پیرې لا لا دغه ته نه رسیدلې مسله حل شوی نه ده. بلکې زه هم چې څومره وخت تیریږي نو دا نورې مسلې چې کم دینو هغه مونږ ته پیښیږي.
مسئلہ دار چې کم کسان خاص کر پښتانه کې دی هغه یورپ یا امریکای یا کینیډی ته ځین او هغه ته ویزه ډیر په ګران ملګری، او بیا چې ټریول کوي نو ایمیګریشن کې وته هم ډیر مسلې. هر سړی چې دی د شتګردۍ لپاره بهر ملک ته ځي، څوک جاب لزی، څوک ایجوکیشن لزی، نو د دې وجه نه دی رونو تر خویندو ته ډیر زیاتې مسلې په بهر ملکونو کې. او بیا چې کله امریکای ته خاص کر راورسیږي نو د مسلمانانو او د پښتنو وروڼو چې دی خلک ورته ډېر په وران نظر سره ګوري، چېره دا چې تر بیا د شتګردي ونه کړي. نو چونکې 2 کاله وشو، زه به دې حوالې سره دا ویم چې موږ له پکارې چې موږ د دې واقعي نه د دې صحنه نه موږ یو سبق زده کړو، او دا کم د شتګر چې دی چې د دې خلکو موږ په روان وخت کې مرسته پرېږدو، ځکه چې دا د شتګرد کوم چې یو 100,000 کسان دي یا به 1,00,000 کسان یا 2,00,000 کسان شو ټوټل، دا د مسلمانانو نمائندگان نه دي. د دې حوالے سره عالمان او ډیرو فقہ سیاستدانانو هم دا خبرې کړې دي چې دا دهشتګر چې کوم دي دا د مسلمانانو نمائندگان نه دي. نو موږ له پکار دي چې موږ د هیچ چا سپورټ ونه کړو کم خلک چې تشدد خوروي، هغه که په سیاست کې وي، هغه که په مسلمانانو کې دي، هغه که په پښتنو کې دي، هغه که د یو علاقې سره تعلق لري او تشدد کوي، نو موږ پکار دي چې د هغې احسان نه شو.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه لیک تاسو ورته د واشنگټن سینا نیخ باندې غوږی د 11 سپتمبر د پیخي بیا په افغانستان او پاکستان باندې کم اثرات وشول، څنګه بیا ترهګری ډلې جوړ شوې، تحریک طالبان پاکستان چې د وړو وړو ډلو یو مجموعه ورسره چې کم دی، نړیواله ترهګری ډلې چې القاعده پکې غټه وو، بیا ورسره نورې وړې وړې د ازبکو ډلې وي، ورسره پکې د چینایانو ډلې وي، د نورې عرب نړۍ ډلې چې کوم دی هغه په دغه سیمه کې راجمع شوې وي، او بیا دغه جنگ د افغانستان نه څنګه پاکستان ته راخور شو. خو په دې ټول جنگ کې اولسته په لویه کچه باندې پښتنو ته په خاصه توګه څومره زیان ورسېدو، د وی او ای ډیوا خبریال ارشد مومن د سیرونکو سره خبرې کړې او رپورټ په تیار کړی، او دوته ستاسو پام را ګرځو.
په کال 2001 کې د سپتمبر په 11 نیټه په امریکا کې د بریدونو پس د ترهګریز جګړې عملیات په افغانستان او قبایلي ضلعو کې ترسره شوي وو. په افغانستان کې نیټو ځواکونو د القاعده او نورو ترهګرو، او په پاکستان کې زیاتره په پخواني قبایلي ضلعو کې د ټي ټي پي ضد عملیات ترسره شوي. سیرونکو ټولنیز پال اکبر هوتی ویل د ترهګریز جګړه کې تر ټولو زیاته مرګ جوبله د پښتنو سیمو خلکو ته اوخته ده.
پښتونخوا چونکی په جغرافیایي توګه باندې دا د افغانستان سره د دې وجود تړلې ده، او بیا کم عربي چې راغلی او اغالته په افغانستان کې پناغشته و، نو د هغې اثرات نیغ په نیغه په پښتونخوا او د پښتونخوا اثرات په افغانستان باندې دا یو ایشو و. جغرافیایي توګه هم دا ایشو و چې د دغه کرخه په وجه باندې هم پښتنو چیرنو ډیر وهلو خوړل.
د 9/11 په سلورو بریدونو کې د 3000 نه زیات تنان وجل شوي، په دغه کې 1900 معلوم شوي بریدکونکو کې د 1500 تعلق د سعودي عرب او د 1000 تعلق د نورو عربي هیوادونو سره. خو د القاعده مشران په افغانستان کې په دغه وخت کې شتون لرو، او په افغانستان د بریدروستو د عربي وسلوال د پاکستان قبایلي سیمو ترالل چې د القاعده مشران او افغان طالبان هم پکې شامل وو. د کوټې او پېښور په نوم شوراګانې په میډیا کې رپورت کېدل شروع شو، او بیا تورونه لګېده چې پاکستان د افغان طالبانو مرسته کوي، او بیا د نیټو ځواکونو خلاف په افغانستان کې جنګیږي. خو پاکستان به بیا دغه سي تورونه ردول. سیرونکي وایي د پراکسي یا پټه جګړه کې د برخې اخیستو له وجې پاکستان د ډېر تاوان سره مخ شوی.
استعمال کړی یو ریاست د غیر ریاستي وګړې چې کوم دی دا استعمال کړی، محل هغه نتیجه ریزلټ سړی خانه دراغلی، نو پاکستان د پرم خانه دراغلی دی خبره کې خو هیڅ شک نشته. باید موږ څومره زر دا فیصله وکړو نو خبروي، نو کدا درې اصلور لسیزو باندې نظر واچو نو موږ ته خو سړی خړ ډیویډنس یا خړ ریزلټ نه دی راوړي. کراوړي موږ به لیدلی ونن چې لکه موږ ته راوړل، نو زمونږ د ریاست په معاش کې یا په دې پدای کې څه په طاقت کې یا په قوت کې څه زیاتواله راغلی دی، نه د خلکو په ژوند کې سیم امپروومنت راغلی دی. نو دا خبره خو ډیره واضحه ده.
د نیټو ځواکونو د افغانستان نه وتلو وروستو افغان طالبان اوس په واک کې راغلي، او په پاکستان کې اوس هم د ټي ټي پي بریدونه دوام لري، او د روزانه په حساب د کوم د ذمہواری په غاړه اخلي، او افغانستان کې د طالبانو ضد داعش وسلوال هم وخت په وخت د بریدونو ذمہواری اخلي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
بیا د یولسم ستمبر د پیخي ورسته چې په پښتنه سیمه کې د جنگ سیوا شو طرح غره پیخي سیوا شو زیات تر پکې د ملت پال غوندونو په خاص توګه عوامین شل غوند مشران فعالان غي هم په هدف شوی دي. کم قسم خلک په خصوصي هدف کړی شوی دي او هغه ته زیانونه رسیدلی دي. د وی او ای ډیو خبريالې ساده قاسم شاه په یو رپورت تیار کړو ورته تاسو په امره ګرځو.
د عوامي نشل پارتای ګوند صوبایي ترجمان سمر بلور یول کال دوه تر دولسم کې د خپل سخر او سیاستمدار بشیر احمد بلور په ځانوجني برید کې مرګ ولیدو او بیا کال دوه تر اتلسم کې د هغه خاوند هارون بلور هم یو ځانمرګي برید کې په نخښه شو. خو سمر بلور وایي یوازې هغه کوند نه ده، د ترهګرۍ پر ضد جنگ نه پس د پښتنو په سیمه کې حالات پیدا شوي، زرګونو داسې خزي کندې کړي او ماشومان یتیمان کړي دي. خو د افسوس خبره دا ده چې د تشدد دغه لړۍ لا اوس هم روانه ده.
دا 9/11 نه پسته چې کوم وار آن ټیرر شروع شو، اکې زموږ دا وار آن ټیرر بد قسمتی سره زموږ خطه ترالو او د کې کلوز ټو 1 لاک چې کوم دی زموږ پاکستان کې خلکو سویلینز شهادتونه وشو او د دې 1 لاک خلکو فیملیز د دې بچی د دې هغه د ژوند سټرګل نن هم په خبر کې یو واقعیا شوې ده. هغه کبم د چا د کور سربراه شهید شوی، د څوک به زخمی وي، څوک به هسپتال کې وي.
خود دغه ذاتی نقصان نه باوجود سمر بلور نن هم د کامپلو سیاسي ګوند عوامي نشل پارتای په صوبایي سطح ترجمانی کوي او هغه وایي د نورو پښتنو په شانتي هغه هم د ترهګرۍ پر ضد جنگ داسې د عدم تشدد فلسفي دلاري کوي. خو د جنګیالیتوب په موضوع لیکل شوی کتاب ملټنټ ډیسکورس نومي کتاب لیکوال او د عوامي نشل پارتای ګوند د کلتور سکرتر خادم حسین وایي د 9/11 نه پس پاکستان کې د پښتنو په سیمه کې دغه جنگ د وجې پښتانه ځکه زیات اغیزمن شو چې دوی د عدم تشدد پلویانو او د جنگ او د ترهګرۍ پر ضد وو.
خو پښتانو د پښتنو خاوره د دې نه متاثر شو، بیا زره نه زیات د خود پاکستان سټیټستیکس چې بیا زره نه زیات خلک دلته مړ شو او د مونږ سره چې کوم ډیټا د عوامي نشل پارټي د بچا خان بابا د عدم تشدد د ګون نو 1200 خلک دلته مړ کړي شو. زما خلې چې د پښتونخوا کې د عوامي نشل پارټي یو زیاده سینه دی پاتې یا یو کور داسې نه دی پاتې، یو کور نه داسې نه دی پاتې چې هغه متاثر شوی نه ده.
سیډونکو خادم حسین وای خان عبدالغفار خان بچا خان هم ډیر مخکی ویلی و چې پښتون د خپل جغرافیي ښکار شوی او وای هم دغه وجه ده نن هم د پښتنو سیمه د ترهګرۍ پر ضد جنگ او د دې نه پس پیدا شوی حالات د لاسه پیدا کیدونکو اثرات د لاندې ده او اوس هم د پښتنو په سیمه کې د تشدد لړۍ لا روانه ده. کیمرامن هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
وی او ای ډیو خبرونه ته خوږی دغه پیښه زموار د الکید مشهور اسامه بن لادن ګرځول شو، څوک چې په اپټاباد کې بیا د امریکا د خصوصي ځواکونو په یو کاروای کې وژل شو. دغه په نتیجه کې ک یو خو دغه ته لوی ګټه ویل کیږي، خو بیا د دې په نتیجه کې پښتانه په لوی کچه باندې د ترهګرې ښکار شو. د وی او ای ډیو خبريال احسان محمد خان پر سره یو رپورت شریک کړ.
د 9/11 ترګر بریدونو چې دوی شکلونه تر سره شو، سړنکاران وایي په دغه منځنۍ موده کې هر څو چې د ترګرۍ پر ضد یو اوږده جګړه ولیدل شو او بیا دغه جګړې په نتیجه کې نړیوال وي او د منطقې په کچ د دې منفي اغیزې هم ولیدې شوې. د پېښور پونتون د سیمه ایز مطالعاتو مرکز پروفیسر ډاکټر محمد شفیع افریدی په وینا دغه ترګرۍ له وجې تر ټولو زیات زیان بیا د پښتنو په خاوره لیدل شوی.
چې کوم مسلې مونږ لراله ډېرې ګمبيرې دي، هغه زمونږ هغه نفسیاتي مسلې دي، هغه زمونږ تجارت مسلې دي، هغه زمونږ د ان امپلویمنت مسلې دي چې جوابونه نشته ځوانانو لا. زمونږ چې کوم ځوانان دي هغه ته زګورو ریشو زګورو ټول پراته دي دلته کې. نو د 9/11 خو مو دا وایو چې زمونږ خو عمر تیر شو، مطلب چې دی کې یو نسل تیر شو، نیم نسل، یو نسل څلوېښت کاله شرکاله، یو نیم نسل خلار پکې، ہے نا. آیا مو پریب مطلب چی سوچ پکار دا ډیر غټ سوچ پکار
دا 9/11 تر اگر بریدونو لس کلونه ورسته چې امریکایي عملیاتو په نتیجه کې د دغه بریدونو ماستر مایند او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د پاکستان ابتابات خارګوټی کې وجل شو. سړنکاران وایي دغه د امریکا یو لوی لاسته راوړنه و چې د دې په نتیجه کې القاعده ډیره کمزورې شو، ځکه چې د القاعده خوبونه او پلانونه هم د اسامه د وجنې په نتیجه کې د منځه لاړل، کوم چې د امریکا لپاره یو لوی خطر ګڼل کېده. خو بلخوا سیما او منطقه کې وسوم داعش خراسان وی او که تحریک طالبان پاکستان د دغه ډلو فعالیتونه روان دي او دا د دې منطقې لپاره وسوم خطر ګڼل کیږي. د پروفیسر ډاکټر محمد شفیع افریدی په وینا بیا د دغه خطر مخنیوي لپاره د پښتنو قیادت یو ځای نه لیدل کیږي.
نو په کار ته چې یو پښتنو خپل خبرې کې وزن پیدا کړي چې هغه باندې هغه مجبور شي چې کومه دلته نه کوم حل زی چې پاره کې دا وایي سیوی او هغه چې کوم حل زی دلته نه کوم مسلې حل روباسي چې پاره کې دا وایي د مفادو غوی دا وایي مفاد پکې رکیږي بچکیږي دا وایي مسلې پکې کمیږي. دا سه حل پکار دا سه حل کلم نه پکار مولا چې پاره کې زمون مسلې زیاتېږي. دا دوباره زدا وایي چې دا کار خود دې مشرانو دا پکار د چې خدا هغه کی او بیا کا مثلا دوی ګوري چې زمون خبره څوک نه اوري نو پکار د چا خبرې وو کی چې لکه زمون خبره نشي اوریدل.
د 9/11 تر اگر بریدونو په وخت چې هم افغانستان کې د طالبانو واکمنی و او اوس یو وار بیا د افغان طالبانو په زور واکمنی دوه کلونه تر سره شو. سیړنکاران وایي افغانستان کې د ننوي او د پولې دیخوا دواړه غاړو ته د پښتنو لپاره د ترهګرۍ د منفي اغیزو خلاصېدل یو لوی چیلنج دی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وی او ای ډیوا خبرونه ته وګورئ. د ډیوا د خبرونه چې تاسو په ټی وی اوره د وی او ای ډیوا فیسبوک کې تاسو فالو کړی وی نو حالت هم د انخ پنې غبانه اوردل او کتل شي د ترڅنګ د وی او ای ډیوا ویب پاڼه د وی او ای ډیوا یوټیوب چینل باندې هم انخ پنې غبانه د خبرونه روان دي. د دې ترڅنګ په لیک شوی بڼه باندې خبرونه او ورسره چې کوم دي خبرونه وړي ویډیوګانې لوی رپورټونه دا د وی او ای ډیوا په ټوئیټر وی او ای ډیوا انستګرام باندې تاسو اوریدلې او کتلې شي. د وی او ای ډیوا د ټیم هڅه ده چې د ټولنیز ټولو رسانو باندې تاسو د هغه ټولو تازه پرمختیاونه رپورټونه خبر کی چې دا وخت په نړۍ کې روان دي. د ترهګرې په اړه باندې خبر روان دي نو د ترهګرې په اړه باندې چې کوم نړیوال سیډون کې دي هغه وایي چې دا وخت په افغانستان کې د طالبانو بیرته راتګ دا د یو نورین څخه کمنه د سیډون کې بروس هافمن چې د ترهګرې په اړه باندې لیکنه هم کوي هغه وایي چې د طالبانو د بیا راتګ سره په دغه سیمه کې نه یوازې دا چې تندروي ته بیا زړه ملو شو بلکې چې کم نړیوال ترهګرې ډلې دي دا د هغې د فتح په شکل کې یو بیا خبرې مخې ته را روان دي. د وایس اف امریکا یا د امریکا غږ همکار شایسته سادات لامې د بروس هافمن سره په دې کلبانه خبرې اترې کړې دي. ستاسو پام ورته راګرځو.
القاعده اند ISIS او داعش یا اسلامي دولت دواړه شبکې ترورستي ډلې دي. په دې ډلو کې بیا ځنې ځانګړې شاخې سمې پاملرنې ته اړتیا لري. د مثال په توګه د داعش په څنګه کې په افغانستان کې پر داعش تمرکز زیات دی او دوی خورا فعال او دوی خورا وژن کې دي چې په ځانګړې ډول هزاره او شیعه مذهبي بنسټونه په نکه کوي. خو زه فکر کوم چې په اوږد مهال کې د ترورستي ډلو له خوا تر ټولو خورا جدي ستراتیژیک ګواښ د القاعده له خوا پېښېدلای شي، سره له دې چې دا حقیقت فعلا نسبتا خاموش دی.
او آیت داعش د فعالیتونو زیاتوالی به په افغانستان کې د بارانیانو د بیا ښکېلتیا لامل شي؟
I don't think that the uptick in ISIS
ز فکر نکوم چې د داعش خراسان د ترهګر ډلې وده او فعالیت د متحده ایالاتو د کوم ډول غبرګون سبب شي. زما په ان دا دند افغان طالبان په سپارل کې چې دوی ورسره معاملې وکړي، ځکه دوی وایي چې ترهګر په خپل خپويږي چې څنګه د نورو ترهګرو سره مقابله وکړي. خو باید وایو چې د داعش په وړاندې د طالبانو کمپاین دومره د پام وړ نتیجه نه ورکړي.
او په 2001 کې د متحده ایالاتو د بریټ هدف د القاعده او دغه وخت د طالبانو طالبانو د رژیم رنګول وو. د ملګرو ملتونو په وینا القاعده شبکه بیرته په افغانستان کې ژوندۍ شوې او ځای نیولې. نو د طالبانو راتګ د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې څه ډول ویني؟
د
طالبانو بیرته راستنېدل له ناورین څخه کم نه دي. دا نه یوازې دا چې مطلق الانعام، استبدادي، تبعیزي او سختریزه مذهبي او په واک متعصبه ډله ده، بلکې د افغانستان فتح د القاعده په ګډون د ټولې نړۍ ترورستانو ته د یوې بېلګې په توګه وړاندې کړې ده. حتی هغو ډلو ته هم الهام بخلی چې ورسره هېڅ تړاو نه لري، مثلا د غزې په تلانګه کې د حزب الله او د لبنان حماس ډلې.
او طالبانو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د دوی په تړون کې له نړۍ سره ژمنه کړې وه چې د افغانستان په خاوره کې به هېڅ ترهګرې ډلې ته پټنځای نه ورکوي، خو ایمان الزواهری د کابل په زړه کې ووژل شو. دا د طالبانو په اړه څه وایي او آیا په دوی باور کېدای شي؟
No, absolutely not.
نه بالکل نه. مونږ په نوې ملسیزه کې ورته ژمنې ترلاسه کړې وې. مونږ ته د طالبانو لخوا ډاډ راکړل شوی و چې دې ته به اجازه نه ورکوي چې افغانستان د نړیوال ټروریزم په یو مرکز او د حملې لپاره د خیز په تختې بدل شي او دوی به د نړیوالو نورمونو او بشري حقونو ته غاړه کېږدي. او دا ژمنې د 1990 لسیزې څخه د 2001 کال د سپتمبر تر 13 نیټې بریدونو پورې په بشپړه توګه ناسمې ثابتې شوې. نو اوس به 40 کاله وروسته ولې بیا په دې باور وسو چې نوی طالبان رامنځته شوی چې د اعتماد وړ بوي؟ په حقیقت کې ما له څو امریکایي چارواکو سره چې د دوهې په خبرو کې برخه اخیستې وه خبرې کړې دي. ټولو دا راته ویلي چې طالبانو دوی ته په ډېرو نورو شیانو کې هم دروغ ویلي دي او د ځینو تړونونو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. طالبان د القاعده سره د خپلو نږدې اړیکو په اړه خورا صادق وو. ما دا له ډېرو خلکو څخه اورېدلي دي چې طالبانو ویلي چې القاعده زموږ ملګری دی، موږ به هېڅکله له دوی څخه مخ وانه ړو. حتی د دوهې د خبرو د مینستر شاه هم د القاعده ځینې غړي استو، خو امریکا له افغانستان څخه د وټولو لپاره دومره لیواله و چې موږ د طالبانو په ټولو ژمنو باور وکړ او اوس د حیرانتیا خبره یې بولو.
له طالبانو سره د معاملې او د ترهګرۍ ضد هڅو له دغو ټولو تجربو څخه چې په تیرو شلو کلونو کې وشوې، له دې هڅو او پریکړو څه ډول تاریخي درس اخیستل کېدای شي؟
Well, the United States has often
امریکا په وار وار ټینګار کړی چې له ترهګرو سره خبرې نه کوي، خو په ډیرو مواردو کې له طالبانو سره خبرو ته کې ناسل او معاملې وکړي چې په وکه د پنځونی ولشوې طالب جوګپورو چارواکو خوشی کول هم شامل وو چې دوی په اوسنی وخت کې ډیر لوړ مقامونه هم لري. د طالبانو حکومت اوسنی هغه چارواک چې له څو کلونو راهیسې په ګوانتنامو کې بندي وو، دا کسان د امریکا د پاوز د یو سرباز د خلاصون په بدل کې خوشی کړل چې د طالبانو لخوا نیول شوی وو. مونږ په دوه کې د خبرو اترو په میز کې ورسره کېناستو. هو، زه تل د خبرو اترو ملاتړ کوم او د مذاکراتو له لارې د دولت د مداخلې طرفدار یم تر څو د بې ځایه وینې تویولو مخه ونیول شي. خو په عین حال کې مونږ هیڅکله طالبانو سره حساب کتاب ونه کړ. مونږ د دوی ژمنې ومنلې. مونږ هیڅکله شرطونه وړاندې نه کړل. بندیزونه مو په نظر کې ونه نیول. مونږ دا خبره طالبانو ته ونه کړه چې که تاسو دا کار وکړئ مونږ به یې په وړاندې دا ځواب درکړو، او که دا شرطونه پر ځای نه کړی نو مونږ به هم دا تړون لغوه کړو. مونږ له افغانستان څخه د وتلو لپاره دومره لیواله او اندېښمن وو چې خبرو ته مو هم د کمزوري موقف نه مخه کړه.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بي چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
د وی او ای ډیو خبرونه ته غوږی نور پر مختیا او خواته مهم بوزور پاکستان او افغانستان ترمنځ دا وخه اړیکی سخت ترنګلی شوې دي او نن په شپږم ورځ باندې هم د پاکستان افغانستان تورخم پوله بند ده. په دغه ځای کې په لوی شمېر کې خلک هم رئیسار شوې دي او دواړو خواته چې کوم تاجران دي هغه وایي چې د زرګونو په شمېر کې ټرکونه کنټینرې مال بردار ګاډي چې کوم دي هغه ودرېدلې دي. خو د پاکستان لخوا چې کوم دي یو بیان هم خارجه دفتر جاری کړی دی او پکې ویلي دي چې اسلام آباد ته ملري کابل به د پولې خپلواکۍ ته احترام لري او دا به باور کړي چې د افغانستان خوره پاکستان کې د وسلوالو بریدونو لپاره ونه کارول شي. د وی او ای ډیوا سړونکو خبريال اسماعیل خان صاحب زموږ سره دا وخت نیک پنیغه موجود دی، هغه نه په سړنه اخلو. اسماعیل خان صاحب تاسو تر کلی وي په خیره له.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اسماعیل خان صاحب، د پاکستان خارجه دفتر لخوا د بیان ته په نظر ګوره د لهجه کې تریخوالی شته او اړیکه د طالبانو سره کوم خواته روان دي؟
د دې کې شک نشته چې لهجه کې تریخوالی راغلی دی، او د نمک کې پرونه بلوز د افغانستان کې د طالبانو د خارجي چارو د وایټ بیان راغلی، دا بیان او بیا پکې ورپسې دا بیان د پبلک ډیپلوماسي یا عمومي پالیسی دغه کې ډیپلوماټیک دغه چې کوم دغه کیږي هغه کې لګی داس چې تریپالی راغلی دي، او اسی د دین پیشی شاه هم چې کومي خبره ترې زما معلومات دی هغه روان دي، نو هغه خبره سټیری خوشګواري نه دي ته پاکستان چې کوم ډیپلوماټیک چینل باندې خبره کوي افغانستان سره د طالبانو سره هغه کې هم امر ګرمجوشي یا دغه پکې نشي څنګه په شروع کې وا، نو دا یو نوې مسله روچته شوې ده. دا صرف د تورخم مسله هم پکې راغله، لکه د تورخم د مسلې سره سره بیا په وست چترال کې دا بریتو شو چې پاکستان وي دا د افغانستان د لارې شوې دی، افغانستان د دې نه چولټ انکاری دي چې دا پاکستان کې خپل دالي داخلي دي مشکلات دي، نو دې کې څه شک نشته ری چې پاکستان لنی بیان کې هغه تریخوالی ښکاری، افغانستان ته دام ویل دي چې د دې غیر ضروري بیانونه ورکول او د پاکستان ته د اقتصادو باره کې خبره کول د دې خبرو ضرورت وونه نتیجه پوښتنه کړی دی نتیجه سلا اوسته ده، نو کاری داسې چې پاکستان د سيزونو تاسو ډېر په دغه نظر ګوري
سره دا پاکستان دغه بیان چې پکې په نورو الفاظو کې یو قسمه ګوتې ورته سنډول را خو د افغان طالبانو دا دغه بیانونه کې په بنیادی توګه سدي د پاکستان ولې دومره ځین تا چول را چې کنه دا دونه لګیاري غټ رد عمل ورته خودل کیږي یا سخت لهجه کې ورته بیان ورکړي کیږي، د طالبانو دغه بیانونه په پاکستان کې څنګه غسل کیږي؟
ډېر ما خپل اوس خیال دغه دی چې تر اوسه پورې ډېر زیات د تحمل د صبر دغه پاکستان کم از کم د دوړو خدا و پاکستان کې یو هڅه یو کوشش دا و چې کم موضوعات حساس موضوعات دی پاغه باندې پخلو تو کولو ډاګه خبرونه کې خپل خبرې ترې د ډیپلوماټیک دغه پورې ساتي د دوړو ملکونو ترمنځ د وادونو ترمنځ د هیتونو په لیول باندې خبرې ساتي، خدا خبرې اوس عمومي توګه باندې چې د خارجي چارو دفتر او ترته د غي په سټېټمنټونو په یانونو کې دا شی راغلو نغي معلومي ګم دغه سي اوس تورخم باره کې زما خپل معلومات دا و چې دا کې دي شو دوه ورځې کې خلاص شوی وي، خو دا بیا نن دا بیان چې راغلو نغي ته زدا سي ګورم چې هغه کې یو تاسو ګورئ نو دي دا ټولې خبرې خپل کې تړلې دي تورخم چترال او نور کسی چکم دی خاص کر د ٹی ٹی پی حوالے سر بار بار پاکستان دا اڑا خدا تکرار کی افغانستان کم از کم مخامخ پولیسی توګه باندې حکم از کم دا خبر کئ چې دا د پاکستان داخلي مسله ده، خو بیا چې کم په هیتونو په لیول خبره کیږي ناغیب د دې خبر دی چې پاکستان په دې باندې حساسیت لري، خو اوس پورې خو خبره دا چې و چې خبره وشا په شا روان وي اوس کولو ډاګه باندې پاکستان نیوکم کوي افغانستان دا اړه خو لګیدا شي چې پاغه کې خبر خدا کیږي چې خبره ترې پکار دي دوه ملکونو لا ولیدا خبره کار دي گاونډیان دي گاونډي باتونه دي، خو بیا په خبرو خبرو کې بیا په بیان کې داسې ټکی داسې الفاظ استعمال شي چې پاره باندې خبره نور روانيږي په دې وخت کې هم لګیدا شي چې دوړو دغه ترمنځ چې کم د کم اس کم لهجه چې کم د پاره کې ښکاری په خبرو تر نه داسې معلوميږي چې تریخوالی پکې راغلی
سو وینه کولندو ټکو کې راته وې اسماعیل خان صاحب داسې په مېس کې حال ځل شته دا ترخه تعلقات دا واپس بسم شي کنه لګو وګدو بشي خبره وګدو شي
ما خپل خیال دا چې یو خو خبره ترې روان دي د دفاع چارو زما معلومات تقریبا دا چې کم اس کم دوه ورځې ترمنځ روان چې تورخم د مسلې سال روباسي بیا دغه په حق له باندې دا خبره شوی و چې کله چترال باندې دغه کېدو په هغه حق له هم خبرې ترې شوې وي. افغانستان سره کم از کم پاکستان دا و چې زوم خبرې ترې شوې وي. او دویمه دغه ده چې بیا وروستو هفته د پاکستان کې چې کوم د افغان طالبانو کوم استاذرې دلته کې د اسلامي امارت داغی د پاکستان د سفیر سره چې کوم خصوصي استاذ دی آصف دورانی صاحب سره په اسلام آباد کې لیدنې کتنې شوې د تور خم په حق لم خبرې شوې. خو بیا خبره خو دغې په حق له خو بیا پکې دا نورې خبرې ڈسکس شوې دي. په هغې باندې په دې ٹی ٹی پی په دې موضوع باندې په خصوصي توګه باندې خبرې شوې دي. هغې دا اړه خدا ویل کېدل چې ثبوت راکړي او بیا د افغانستان د آصف دورانی صاحب پته چې لکه د دې نه بیا نور زیات کوم څه ثبوتونه چاله ورکړو. نو فلحال خبر کوشش دغه دې چې لار د خبرو تر روبا سي او مشکلات شته.
مانا نستا سوچ مر خان صاحب د تفصیل راکول. په پېښور کې د امنیتي ځواکونو په یو ګاډي باندې برید کې یو عسکر وژل شوی دی. د شپږو عسکرو په شمول نه نور ژوبل شوی هم دی. تفصیل یې د وی او ای ډیو خبريال عثمان خان په یو رپورت کې راکوي.
نن د ستمبر په 11مه نیټه د غبمی چاودنه د پېښور په ورسک روډ شوې ده. د پولیسو مشر اس پی محمد رشید خان وی او ای ډیو ته ویل په ورسک روډ د مومند رایفل یعنی د ملیشي ځواک دوه ګاډي روان وو چې وړاندې نه خودي شوی بارودي مواد په اوچاودیدل.
د اف سی چې مومند رایفلز دي د دې دوه ګاډي د میچنه د سایډ نه روانو د پوینټ د جسنګ راو رسید یو ګاډي پاس شو او بل ګاډي چې کم دی هغه څنګه د پوینټ دراغ نو بلاست شو. دا یو پلانټډ آی ای ډی ڈیوائس
بلاسٹو. پولیس وائی د نن ورځې د بمی چاودنی هر اړخیزه پلټنی روان دي او د مکینا 15 شکمن کسان نیول شوی دي. ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان مطبوعاتو ته استول شوی خبر پاڼه کې د ورسکروډ بمی چاودنی ذمہواری منلې ده. د پیښور لډی ریډینګ روختون ویان محمد اسیم خان تر مخه اسپیټال ته نه جوبل کسان راوړل شوی دي.
درې چکم اف سی اهلکار دي هغه کریټیکل دي. د ټیم کې اپریشن تھیټر کې دی او درې وانه تقریبا مونږه ایمرجنسی اپریشن تھیټر کې ساتلې دي. درې سویلین کې یو داغه چکم دی عام کریټیکل دی او اپریشن تھیټر کې دی. باقی سټیبل دي ګورو فلحال هم ساتلې دي ټول.
پاکستان او پازانګړی ډول خیبر پختونخوا کې په ورستیو کې د نامنۍ پیښې سیوا شوې. خو پرون د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوختی د خبری غونډې پر مهال هیواد کې ترهګریز بریدونو کې سیواواله رد کړې دي او ویلي دي چې دا دومره د ویری خبره نه ده. داخله وزیر په داسې حال کې دا بیان ورکړي چې د تیر سو هفتو راسي وار په وار ترهګریز بریدونه کیږي چې پکې امنیتي ځواکونو ترڅنګ عام اولس ته درنه مرګ جوړ لاوړېدلې ده. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د پی ٹی ایم یو مخکخ علی وزیر او د پی ٹی ایم نورو سرور فعالانو ته نن په یو مقدمه کې ضمانت ورکړ شوی دی او د نورو مقدماتو حال یې هم شته چې د ډیبا خبریال الیاس خان د اسلام آباد نه په یو رپورٹ کرا پونډ کړي. ستاسو پام ورته راګرځو.
د اسلام آباد د ترګری عزت عدالت لخوا نن د ګل دوشنبه په ورځ د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخخ علي وزیر ته د بارکاو تانی په مقدمه کې د 40,000 روپو مچل کې جمع کولو باندې ضمانت ورکړې شو او هیله ده چې نن به د اډیالي زندان څخه خوشې کړې شي که استغاثه په سنور مقدمه کې اون نیولو. یاد عدالت د اوړان دینه علي وزیر ته د ترګری او بغاوت قضیو کې ضمانتونه ورکړې دي. د علي وزیر سره سره د پی ٹی ایم څلور نور فعالانو کامران خان محمد نورزاده ولسیار او سید بادشاہ ضمانتونه هم منظور شو.
نند علی وزیر ضمانت درخواست باندې اډو شو او د ضمانت منظور کو او دا دریم اف آی آر چې پاره کې د علی وزیر بیل شو او امید دا چې نن باندې خلاص شي د جیل نه کا چتا پروسیکیوشن پولیس نور اف آی آر نو کې دی چارج نه کو.
علی وزیر او د بشری حقوقو فعال او وکیل ایمان مزاری او د پی ٹی ایم کشمیر فعالان د اگست په شلمه په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لوی غونډه دوه ورځې وروسته د ترګرۍ ضد محکمې لخوا په مبینه بغاوت ترګرۍ او ترنور پولیس لخوا د اړیګړی او کار سرکار کې د لاسوهنې او بغیر د اجازه جلسه کولو په مقدمو کې نیول شوی وو. د بشری حقوقو فعال ایمان مزاری ته د سپتمبر په دویمه د ترګرۍ په یو مقدمه کې د نیول وروسته ضمانت ورکړی شوی دی. په ټولنیزو رسنیو پرېدونکي ویډیوز ښایي چې وینا کوونکي په زور د درګه کېدو په پیښو په پوز او استخباراتي ادارو نیوکې کوي. د اګست په 23مه عدالت د بغاوت په قضیه کې علي وزیر ته ضمانت ورکړی و. د اسلام آباد پولیس لخوا د ترګرۍ په یو بله مقدمه کې دوباره نیول شوی و او په دې مقدمه کې د ضمانت کېدل وروسته د باراکو پولیس لخوا په یو بله مقدمه کې د تیر خالی په ورځ بیا هم د بندیخانې څخه گرفتار کړی شوی و. کی او د مدني ټولنې فعالان وای د پی ٹی ایم غوښتنې د پاکستان د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه دي او ریاست د جبر لار خپل کړې ده او د دوی فعالان په بیلابیلو طریقو زوروي.
د کوهالا په کیس کې علي وزیر ضمانت ښه خبر دی خو د ریاست جبر په دې ادریدل نه دی ادریږي بنا محکم دی علي وزیر سرداس شهیدی چې هغه په یو کیس کې ضمانت وشي بیا بلکې ونیسي اوس خود ټول پی ٹی ایم سره دا لوبه شروع ده. د اسلام آباد د پی ٹی ایم جلسه نه بعد چې ریاست کم کړی اقدام شروع کړی دی دا د جبر انتها ده او زموږ مبارزه به د دې جبر خلاف جاری وي.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن سپریم کورٹ بار اسوسییشن د خبریالانو تنظیمونو او د مدني ټولنې فعالانو د ایمان مزاری نیول په سخت ټکو غندلی وو او د هغې د خوشی کولو غوښتنه کړې وه خو د علي وزیر په اړه یې څه نه ویلي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
په بلوچستان کې پښتنو او بلوچستانو ملت پالانو په د خپل بلوچستان آبادی تراویا لکه پوری د دې دعوه ده چې د کم خودلې د دې په ضد باندې احتجاجونه هم کوي. پښتونخوا ملي او ګوان په دې لړ کې احتجاجونه شروع کړي. د ډیوا خبریال حفیظ شیرانی په کوټنه یو رپورټ راکوي.
د بلوچستان په سر شار کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند احتجاج دی. دا احتجاج په پاکستان کې د 2023 کال د سرشمیرنې یا ډیجیټل مردم شماري د بجلی د زیاتو بلونو او د ګرانۍ پر ضد دی. احتجاج د کوټې لبلیا پارک څخه پیل شو. احتجاج کوونکو د شار پر بیلابیلو سړکونو لاروین وکړ او پر باچا خان چوکې احتجاجي ناشته وکړه. ویناوالو وویل د 2023 کال په سرشمیرنه کې د پښتنو رښتونه شمیر کم کړل شوی.
زموږ په دې صوبه کې د غلطی مردم شماری او بیا ورسره ورسره زموږ په صوبه کې د نادره د غلطی رویه په ټول ملک یو قانون دی. زموږ په صوبه کې د پښتون لپاره بل قانون دی.
د پښتون قامپاله ګوندونو ترڅنګ بلوڅ قامپاله سیاسي ګوندونو هم د پاکستان پر اومه ډیجیټل سرشمیرنه نیوکه کوي او ویلي دی چې د بلوچستان نفوس کم کړل شوی دی.
د جوړ ځان صوبایي ستان راځي اتنه کومي ستان راځي تقریبا د دې کوټي اتل کلا ابایي کاټ شوی دی. د دې شفرش پته خالی یونین کونسلامه جوړه ده. کونسلرامه جوړه دي یونین کونسلان کاټ شوی. نو دا زموږ باندې شماري چې پر ارشی باندې د غلری دا په ګر پاکستان کې نه د کاټ شوی.
سیاسي ګوندونه پر تیر مرکزی حکومت نیوکه کوي چې د بلوچستان نفوس شاوخوا او یا لکه کم کړل شوی. د دوی په خبره د وفاق او ثبوت ترمنځ د شخړو هوارولو ځانګړي اداري سی سی آی د اگست پر 15مه تر غونډه لمخه د حکومت او ادارو لوري د بلوچستان آبادی 2 کروڑ 11 لک شول شوی و. ل یادې غونډه پس په اعلان کې د بلوچستان آبادی 1 کروڑ 19 لک کم شوی چې لکبله یې د پاکستان په پارلمان کې د بلوچستان د سیټونو د زیاتوالي او په قومي مالیاتي اداره کې د مالی ونډې د زیاتېدو مخه ونیول سو چې دا د بلوچستان او پښتنو په تاوان دی. په اومه مردم شماري کې د بلوچستان نفوس کم شوولو سرکاري پریکړې پر ضد د بلوچستان په هایکورټ کې هم درخواست تر اوریدنه لاندې دی چې پکې د بلوچستان د لو لومړی شو ولسبی آبادی حکم د جاری کولو غوښتنه سوي ده. په دې درخواست کې له عدالت څخه د بلوچستان د لومړی شو ولسبی آبادی حکم د بیا جاری کولو غوښتنه سوي. عدالت له اړوند ادارو او چارواکو څخه ریپورت طلب کړی دی. د پاکستان د مشترکه مفاداتو کونسل یا سی سی آی د سیاسي جماعتونو د اعتراضونو په ځواب کې هغه وخت ویلی وو چې لا یو چا سره هم ناانصافي نه ده سوي، او ویلی دی چې د مردم شماري ورستۍ غونډه او اعلان پر وخت د پاکستان د ټولو صوبو اعلی وزیران او نور اړوند ذمہوار حکومتي چارواکي موجود وو چې هغه وخت یې یو ډول اعتراض هم نه دی کړی. سیاسي ګوندونه او څېړونکي په دې نظر دی چې د پاکستان د اقتصادي او سیاسي ستونزو د حل یوازینۍ لاره شفاف انتخابات او حقيقي جمهوریت دی، خو د هغه لپاره ضروری ده چې د ټولو قانونو برابري او حقيقي سرشمیرنه تسلیم کړل شي. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، ڈیوا، کوټا.
د امریکا صدر په هند کې د جی 20 د شل مالدار هیوادونو د غونډې په محل باندې د چینایي مشرانو سره خبرې اترې کړې دي، او دا یې هم ویلي دي چې د ویتنام سره که د امریکا ستراتیژیک اړیکې دي، نو د دې مطلب چیرې دا هم نه دي کني چې د چین محدود کول غواړي. نور تفصیل یې د وایس آف امریکا خبریالې نیکی چینګ په رپورټ کې د ډیوا همکار عابد حسین وړاندې کوي.
دا امریکای صدر جو بایدن د وی او ای د ایوی پختنې په جواب کې او ال چې هغه د چین د وزیر اعظم لی چانګ سره د هند په قرباتوب شوی د جی 20 سرمشریزه په وخت ملاقات کړي دي. د ویتنام په پایتخت هانوی کې په ایوا خبری کانفرنس کې بایدن او ال چې د جی 20 غونډه کې د چین د صدر شی جن پینګ ګډون نه کول ممکن د چین د کورانی اقتصاد بحران نتیجه وي.
هغه اوس مصروف دی او لاسونه یې ډک دي. هغه د خپلو ځوانانو ډیره زیاته بیروزګاری لري. د هغه منصوبو مهم اقتصادي اصولو کې یو اوس وخت بالکل کار نه کوي. زما خیال دی کې دیشي هغه د دغه معلومولو کوشش کوي.
د امریکا مشر زیاته کړه چې واشنگتن د چین د محدودولو کوشش نه کوي. بایدن دا هم وویل چې هغه نه غړي چې د چین اقتصادي بحران به په تایوان د حمله لامل شي. چین تایوان خپل ایوا باغی صوبه غړي او هیڅ کله د خپلواکي سیمې د مکمل کنټرول تر لاسه کولو د پاره د پوځي طاقت د استعمال نه انکار نه دکړي.
زه نه غنم چې دا به په تایوان د چین د حمله وجه جوړ شي، او په حقیقت کې به دا خبره د دې برعکس وي. چین کې د چی هغه صلاحیت اوس نه لري چې په خوا یې لرلو. خو لکه څنګه چې ما وویل، موږ چین ته د تاوان رسولو کوشش نه کوو. دا احمقانه ده.
امریکا او ویتنام خپل اړیکې د جامع ستراتیژیک همکارۍ کچتا لوړوي. د هانوی تر ټولو اوچت سفارتي مقام په داسې حال کې چې د دواړو پخوانی حریفانو مشران څنګ په څنګ ولاړ دي. واشنگتن او هانوی اوس هم د بشري حقوقو په مسلو اختلاف لري، خو د سیډونکو په وینا د جنوبی چین سمندر په مسله د چین د داوو د وجه امریکا او ویتنام نږدې شوي دي.
دا د امریکای په کیمپ کې د شاملېدو خبره نه ده. دا د چین سره د توازن ساتلو لپاره امریکای سره د نږدو پاتې کېدو په اړه ده. په دغه مسله د ویتنام او امریکای نظر د چین په اړه یو دی، او هغه دا چې چین یو یرغلګر، جابر، لانجمن او قانون ماتونکي طاقت دی، او چې امریکا د سمندري تګ راتګ د ازادۍ او د قانون د حاکمیت په اړه خبرې کوي، نو ویتنام د دې مسلې په اړه په مکمل توګه ورسره متفق دی.
امریکا د ویتنام برامداتو د ټولو لوی مارکیټ دی. په داسې حال کې چې امریکا د چین نه د برامد شوي سیزونو باندې خپل انحصار کمولو نظام جوړولو هڅه کوي. د بایدن سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او پنګونې ته هم وده ورکړي. د وی او ای خبریالی نیکی چینګ رپورټ سره عابد حسین، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د وی او ای ډیوا خبرونه سرته ورسېد. د خپلو ټکنیکی همکارانو پروډوسر عدنان نشید او د انجینرانو مستر بیل او جو تدریوانو مننه کوم چې دا خبرونه په وړاندې بوتله. د ډیوا خبرونه کو تاسو نه پاتې شئ، وینئ د وی او ای ډیوا په ویب پاڼه باندې او د وی او ای ډیوا ټوئیټر، د وی او ای ډیوا انسټاګرام، په یوټیوب چینل باندې دا تاسو حالت په ریکارډ شوی بڼه باندې هم اوریدلی او کتلی شئ. زه نو شروان کلندر د خپل ټیم او همکارانو سره د خبرونه په اخر کې اجازه غواړم. فل ویلا وسلام.